السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شي د مازیګر سلور بجې دینن د خالی ورس او د 2023 کال د فبراير لومړۍ نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر راپورونه لرو. 19 پروګرامونه د سولې په لور او جمهوري غږونه هم لرو او اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاز نه خبرونه.
سینټ کې اپوزیشن ګوندونو له چین د پاکستانی وګړو نه راوستو په حکومتي فیصلې نیوکې کړې. د شمالي بلوچستان ترانسپورټرانو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړی او د صحت نړیوالې ادارې په حکومتونو غږ کړی چې د کورونا وایرس په اړه جدي وسی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو له چین څخه د پاکستانی وګړو نه راوستو فیصله غندلې ده. پرون په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې اپوزیشن کړو له حکومت غوښتنه وکړه چې په سمدستي توګه په چین کې میشت ټول پاکستانیان خپل هیواد ته راستانه کړي، ځکه چې کورونا وایرس په هغه ټول هیواد کې خور شوی دی. د پښتونخوا ملي او میګون سینټر عثمان کاکړ غونډې ته وویل چې په چین کې شاوخوا 28,000 پاکستانیان دي او باید حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان حکومت وایي په چین کې د کورونا وایرس لړ کې د پاکستانیانو هیواد ته د نه ستنولو په فیصله ولاړ دي. د صحت لپاره د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې په چین کې میش پاکستانیان په ښه حال کې دي او د وایرس ځپلې زده کوونکو صحت په ښه کېدو دي. د زیاته کړه ځینې کسان یې د کورونا وایرس په شک د څارنې لاندې ساتلي ول، خو تر اوسه پورې د دې تصدیق نه دی شوی. د سواد د صحت محکمې چارواکي وای په سیمه کې په بیلابیلو پروژو چینایي انجینران کار کوي، ځکه یې د کورونا وایرس په اړه په روغتون کې یو ځانګړې څانګه او ډاکټران ګمارلي دي. د محکمې مشر ډاکټر اکرام خان پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په قمبر سیمه کې یو تن د وینې نمونې نور تشخیص لپاره پیښور او اسلام آباد ته لیږلي دي او داسې ګنګوسي ناسمې دي چې دا د کورونا وایرس ځپلې دي.
یہ ہے بایو میڈیکل انجینئر ہے،
تیسرا ایو حساسیت دا ہم دے چی دا تن بایو میڈیکل انجینئر دے او ددکار داوی چی مونگ سرا کم میڈیکل شیان وی ایکس رے ایم آر آئی ہغا برابر وی، اس دا معلوم نہ دا چی دا کم شیان پرانستی او کاری پکے کڑے.
دا وقت پا سوات کے 28 چینائی انجینئران پا بیلابیلو پروژو کار کبی. د شمالي بلوچستان میرامشاه او میرعلي ترانسپورټرانو په فوزي عملیاتو کې د شو توانونو د سروې او د معاوضې غوښتنه کړې ده او خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د شمالي بلوچستان د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر سید جمال بیګا مشال ډی تویل چې په فوزي عملیاتو کې د ګاډو بارګینونه، ګاډي او ودانۍ ویجاړې شوې دي.
د وزیرستان خلته په کورونا په اړه ډېر نقصان ورسېدو. د ترانسپورت یونین نن وروتلی مې نن د خپل حقوقو د پوره هر دروازه ټکوي.
خدا خیبر پختونخوا د ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاد محمد وزیر مشال رډي ته ویل چې د سیمه ترانسپورټرانو غوښتنې په پام کې دي او ډېر ژر به دا مسله هواره کړي. بلخوا د میرامشاه دوکاندارانو د 15 ورځو احتجاجي ناستې وروسته په پیښور کې احتجاجي پرلت اپیل کړی دی چې نن یې درېیم ورځ ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ویجاړ شوو دوکانونو معاوضې ورکولو لپاره حکومت خپلې ژمنې سرته ورسوي. په چین کې د افغانستان سفیر وای د چین په واهان اخار کې میشت افغان زده کوونکو سره په دوامدار ډول په تماس کې دي. جاوید قائم پرون مشال لیدو وی چې له واهانه یې د زده کوونکو د لیک په اړه د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره خبرې کړې دي او وزارت ځینی اندېښنې لري. د زیاتوی دوی په واهان کې د افغانستان د زده کوونکو له حالت خبر دي. خو د ځینو ستونزو له وجې افغانستان ته د هغوی لیک ځنډولې دي. د کورونا په نوم وایرس په لومړي وار د چین له واهان خاره خپور شوی و. د روغتیا نړیوال ادارې په نړۍ کې له حکومتونو ته غوښتنه کړې ده چې په خپلو سیمو کې د کورونا وایرس کیسونو ته تیار اوسي. د فروری په لومړۍ نیټه د اعلان وروسته لاغې شوې چې په چین کې له وایرس نه 295 کسانو د مړینې تصدیق شوې. چین خبر ورکړی چې په هیواد کې 1,091 تصدیق شوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې دا په 2002 او 2003 کال کې په هیواد کې د ساده یوې ناروغۍ سارز د کیسونو خپرېدو پرتله زیات خراب صورتحال دی. د صحت نړیوالې ادارې په چین کې د زیاتو کرونا او وایرس کیسونو د تصدیق پس روانه اونۍ نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړ. ادارې اندېښنه ښودلې چې د چین بهر کیسونو کې له یو انسان نه بل ته دا وایرس منتقلېدای شي. په بیجینګ کې د ادارې او چارواکي خبرونه ته ویل چې هیوادونه باید د وایرس ممکنه خپرېدو ته تیار اوسي چې څومره زر کېدای شي د وایرس تشخیص ورکړل شي. کچره داسې ونه شي نو دوی باید په خپل سیمه کې په وایرس باندې کنټرول ته تیار وي. برتانیا په رسمي ډول تیر شپه له اروپایي ټولنې وتله. برتانیا وسلویخ کلونو وروسته له اروپایي ټولنې بهر شوه. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستره اقتصادي ټولنه ده. درېیم کال مخکې په برتانیا کې د ټول پوښتنې په ترڅ کې 250% کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه وکړه او 78 ورسره مخالفت وکړ. د برتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پوښتنې پر مهال له اروپایي ټولنې سره د پاتې کېدو لیوالتیا وه او په وړو ښارونو کې یې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو، د انګلستان او ویلز له اروپایي ټولنې څخه د وتلو ملاتړ کړی، خو شمالي آیرلینډ او سکاټلینډ د پاتې کېدو غوښتنه کړې وه. برتانیا به اوس د اروپایي ټولنې له پاتې 80 غړو سره د سوداګرۍ په برخه کې خبرو ته دوام ورکوي. د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن وایي له اروپایي ټولنې د وتل انجام نه دی، بلکې دا یو آغاز دی. وروستی خبر، امریکایي چارواکي وایي چې په اریزونا ریاست کې انتظامی چارواکو یو تن په دې تور نیولی چې د هغوی په خبره کړې چې دی په عراق کې د القاعده سره تړلی د یوې ډلې مشر و. هغه مهال یې دوه عراقي پولیس چارواکي وژلي وو. په فینکس کې د امریکا د څارنوالۍ دفتر په بیان کې ویل چې د 20 کلن علي یوسف احمد النوری په 2008 کال کې د عراق په فلوجا سیمه کې د عراقي پولیسو چارواکو د وژنې پلان جوړولو په سر په دغه هیواد کې مطلوب دی. په بیان کې ویل شوي چې یو عراقي جج د نوری د گرفتارۍ وارنټ هم جاري کړی وو او حکومت یې د امریکا انصاف له محکمې نه غوښتنه کړې وه چې دوی ته دا وسپاري. دا د مشال اړۍ خبرونه، او اوس له اسلام آباد د مشال اړۍ همکار احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ 80 پیسې او 201 روپۍ 80 پیسې، یو ایرو 170 روپۍ او 170 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ او 240 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې، او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې په واورې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د حکومت پر هغه فیصله نیوکې کړې دي چې پکې ویل شوي دي لچین خپل وګړي نه راوباسي. بلخوا په سوات کې ډاکټران وایي دغلته د یو تن د وینې د معاینې لپاره اسلام آباد ته لیږلې ده، خو کورونا وایرس تصدیق پکې نه دی شوی.
چمونګه خپل احتیاطي تدابیر وګو پسواد کې ردی لپاره د څه قسم سره مریضان یا د څه سرغنه لري ډایګنوست شوی، خو یو احتیاطي تدابیر لپاره پکار ده چې مونږ یو ماسک واچو. یا
د میرامشاه میرادی ترانسپورټران خپل کاروبارونو ته د رسیدګۍ توانونو د ازادۍ غوښتنه کوي.
میش داسې ای چې دا میش مېر پلور دي چې دا میش تا دا ژړو فریاد مې دای ور وی کنه، او میش تا د خپل موعظارو وګچې پسنه مونوي میش به اسلام آباد تاسو.
او 19 پروگرام جمهوری غغونو کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان د جمهوری مبارزې په اړه خبرې وکړې.
زما د خونه د هرې ګوتې نو کې په دغه باندې شته په نشي باندې زما د وجود د څوک نه والا تر د دې چې ټول د خوند پورې زما په وجود له یو وخت نو پرېښې.
د مشال سره اوسه تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې موړان دي په خبرونو کې باورید. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت لدی لکبل انی وکی کړی چې وای د کرونا وایرس لکبل لچین خپل وګړي دا وخت نه راوباسي. د قومي اسمبلی وروسته په سېنات کې هم پرون پر دې تود بحث شوه چې حکومت په چین کې د ګیرو پاکستاني وګړو دراويستلو لپاره سبندوبست وکړي. پر دې سربېره پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې 15 ضلع هم حساسه ګرځولي او دا کوي چې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد احمد الله راکوي.
پرون د خالی په ورځ د سنت غونډې دوران د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون په ګډون د ځینو نورو ګوندونو سینیټرانو په حکومت ټکونه په کولو سره وویل چې پاکستانیان خپل ملک ته نه راوستلو فیصله یې صحیح نه ده، نو نظرسانی دې پرې وکړي. د پښتونخوا میب سینیټر عثمان کاکړ وینا وه چې چینایان خو پاکستان ته را روان دي، خو پاکستانیان خپل ملک راتللو ته نه پرېښودی کېږي. په چین کې 28,000 پورې پاکستانیان میش دي چې پکې د 8,000 پورې زده کوونکي دي. په یاد ملک کې د کرونا وایرس کیسونه مخې ته راتلل وروسته د کرفیو ماحول دی، خلک د کورونو نه نشي وتلې، دکانونه بند دي، ایئرپورټونه بند دي او ټریفک هم بند دی. د چین په زیاتره ایئرپورټونو کې پاکستانیان ایثار دي او هغوی خپل هیواد ته راتلل غواړي، خو پاکستان حکومت خپل وګړي ملک راتلو ته نه پرېږدي. عجیبه خبره خو دا ده چې چینایان را روان دي خو پاکستانیان خپل ملک ته نشي راتللی. که حکومت ته دا ویره ده چې دوی راتللو سره وایرس پاکستان ته منتقل کېدی شي، نو پاکستان کې دې سینټرې جوړ کړي او هفته لس ورځې دې دا خلک هغلته وساتي او د پوره تسلۍ وروسته بیا دې ورته خپلو کورونو ته د تللو اجازه ورکوي. د اپوزیشن سینیټرانو د غوښتنو په جواب کې د حکمران ګوند تحریک انصاف سینیټر نعمان وزیر بیا د حکومت دې ګام تایید په کولو سره د سینیټ غونډې ته وویل چې د کرونا وایرس تشخیص او علاج په حواله سره چین تحقیقات کوي او پاکستان کې خود دې وایرس علاج هم ممکن نه دی. که خدای مکړه چا کې د دې وایرس تصدیق وشو، نو علاج لپاره به یې چین ته بوزو. نو ښه خبره دا ده چې چین کې میش پاکستانیان دې په غیر ضروري توګه ملک ته راوستو نه ډډه وکړی شي. ته ذکر دا چې د جنوري په 1 د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي وو د غیر ذمہ‌داری مظاهره په کولو سره که د چین خپل وګړي راوستل شروع کړي، نو دا شان په ټوله نړۍ کې دا وایرس خورېدای شي. حکومت فیصله کړې چې کوم پاکستانیان دا وخت په چین کې دي، نو د هغوی په حق کې دا بهتره ده چې له هغه ځایه راونه باسو. دې ترڅنګ پاکستان د کرونا وایرس مخنیوي لپاره چین ته تلونکي او راتلونکي پروازونه هم ځنډولي دي. د سیول ایویشن اتارټي جوائنټ سیکرټر عبدالستار کوکر رایټر خبری ایجنس ته ویلي دي چې 2 فروری پورې د چین لپاره خپل ټول پروازونه ځنډولي او د هغې وروسته به د حالاتو جایزه اخلي، نو بیا به څه فیصله کوي. پاکستانی رسنۍ د چارواکو لخوا لیکي چې د ملک په زیاتره لویو هسپتالونو کې داسې یونټ جوړې کړي دي چې که چا کې د کرونا وایرس تصدیق وشي نو هغلته به یې ساتي. خو ډاکټر ظفر مرزا د جنوري په 1 ویلي وو چې پاکستان کې تر دې دمه هیڅ څوک د کرونا وایرس نه دی متاثره شوی، صرف په چین کې 4 پاکستانی زده کوونکو کې د وایرس تصدیق شوی دی.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو په دې اړه راځو یوې بلې موضوع ته. پرون په لومړي وار روس هم پخلی وکړ چې په هیواد کې په 2 کسانو کې د کرونا وایرس پخلی شوی دی. له دې وایرس په چین کې د سباندې 200 کسانو تر مړ کېدو وروسته په نړۍ کې د هیوادونو حکومتونه دا وخت له مختلفو لارو د دې وایرس په مخنیوي بوخت دي. کرونا وایرس چې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د چین په اوهان کې رامنځته شوی و، تر دې دمه شاوخوا 10,000 کسان اغېزمن کړي دي. د افغانستان او کازاکستان په ګډون ځینو هیوادونو ویلي چې هغو په چین کې د پلو ګیرو وګړو د راوستلو لپاره کوششونه کوي، خو پاکستان بیا وایي دوی دا وخت پلو وګړي نشي راوستلی. راوستلی دا چې ولې په دې اړه تفصیل د اسرار عالم مومند نو
پلیز
ہمیں یہاں سے ریسکیو کیا جائے. د پچین کې پاکستانی زده کوونکي کبیا سلطانه دا چې له حکومت د مرستې خواست کوي. پاکستان حکومت وایي له کرونا وایرس د هیواد او سیمې د ژغورنې په خاطر له چین خپل وګړي نه راوباسي. خو وهان چرته چې لومبه کرونا وایرس رامنځته شوی، هلته کې موجود ځینو پاکستانی زده کوونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې له خپل حکومت خواست کړی چې زر تر زره دې له دې سیمې وباسي. د جنوري په 1 ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یو ویډیو کې کبیا سلطانه وایي
پاکستان
پاکستان حکومت زموږ خواست دی چې مهرباني وکړئ مونږ له دې ځایه وباسئ، ځکه چې مونږ دلته کې له ذهني اذیت سره مخامخ یو. مونږ نور انتظار نشو کولی. تاسو ته خواست کوو چې مونږ له دې ځایه در وباسئ. خیر دی، اول زموږ وینه ټیسټ کړئ او بیا مونږ خپل وطن پاکستان ته ورسوئ. مهرباني به وي مونږ له دې ځایه
بلخوا. د پاکستانی وزیر اعظم د صحت ځانګړي معاون او ډاکټر ظفر مرزا د جنوري په 1 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د کرونا وایرس نه د سیمې د بچ کولو په خاطر دوی نه غواړي چې له چین خپل وګړي راوباسي.
زمونږ دا خیال دی چې په چین کې زمونږ کم خپلوان دي، د هغو په حق کې او په ګټه کې چې بیا د سیمې او زمونږ د ملک او نړۍ په ګټه ده چې مونږ هغوی اوس راونه باسو.
کہ ہم ان کو اس وقت ایویکویٹ نہ کریں.
د چین په اوهان خار کې د بن پاتې پاکستانی اوس د خونکو خپلوانو د هغوی د رويستلو غوښتنه کړې. د جنوري پر دیرشمه د کوهاټ په شهیدانو چوک کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د زده کوونکو خپلوانو له حکومت غوښتنه وکړه چې زده کوونکي دې زر تر زره ورته ورورسوي.
چین وایي له کرونا وایرس د مړو شوو کسانو شمېر 214 ته رسېدلی. د سیاحت ملي کمیشن بیان د می فینګر د جمعې په ورځ وویل تر دې دمه په 9692 کسانو کې د دې وایرس پخلی شوی. د سیاحت نړیوالې ادارې د کرونا وایرس له کبله نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړی. له چین بهر په شاوخوا 40 هیوادونو کې څه باندې 30 کیسونه مخې ته راغلي خو په دې کې یو تن هم نه دی مړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ته د خیبر پختونخوا د سواد ضلع صحت څانګې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې یو داسې تن یې په روغتون کې داخل کړی چې د کورونا وایرس لرونکي مریض په څیر علامات لري خو دوی وایي لا یې هم پخلی نشي کولی او د وینې نمونې د ټیسټ لپاره پېښور او اسلام آباد ته لیږلي دي. په سواد کې له کورونا وایرس څخه د ممکنه متاثرینو د علاج لپاره په یو اسپتال کې د 100 بسترو جدا واټ هم جوړ کړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نه.
د سوات صحت محکمې لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه د سوات اوډیګرام سره تعلق لرونکي شپږش کلن یاسر نومیتن چې د پیشې په لحاظ سره انجینیر دی د شک په بنیاد د کرونا وایرس لپاره ټاکلی شوی واټ کې داخل کړی شوی. ډاکټر اکرام شاه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې سوات کې چینایي انجینران په بیلابیلو سیمو کې کار کوي ځکه دغه ګامونه پورته کړی شوي دي. دوی د رنځور په اړه وایي
اس کے ساتھ ایک سینسیٹیویٹی ہمارے ساتھ جو اٹیچڈ ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ہے بایو میڈیکل انجینئر ہے.
تیسرا یو حساسیت دا ہم دے چی دا تن بایو میڈیکل انجینئر دے او ددکار داوی چی مونگ سرا کم میڈیکل شیان وی ایکس رے ایم آر آئی ہغا برابر وی. اس دا معلوم نہ دا چی دا کم شیان پرانستی او کاری پکے کڑے ہغا شیان دا چینا نہ راغلی او یا بل زینا. نو مونگا دا رنزور دا وینی نمونے پی خورتا لے گلی تر سو چی دا نتیجے نوی راغلی مونگ نشو ویلے چی دا کرونا وائرس مریض دے.
تو ہم اس کو کرونا وائرس کا بیمار نہیں کہہ سکتے.
د سوات الپجر فاؤنڈیشن چې په بیړنی حالاتو کې ولس ته مرستې ورکوي یو ډاکټر ساحل وای چې ولس کې د کرونا وائرس په اړه غلط معلومات خپریږي. سوات کې په الحال په دا اړه تصدیق نشته خو بیا هم احتیاط ښه دی.
اصل کې خبردار چې دا یو وائرل ڈیزیز دی دا چونکه په هوا کې خوريږي ردی لپاره ضروری خبردار چې مونږه خپل احتیاطي تدابیر وکړو. په سوات کې ردی لپاره د څه قسم سره مریضان یا د څه سره نه ډایګنوز شي خو یو احتیاطي تدابیر لپاره پکار دی چې مونږ یو ماسک واچو یا که څوک یخنۍ والی یا چاته نس د زکام وي نو پکار دی چې هغه ټایم کې خپل ماسک واچو او بل دا هغه وایرس دی او خواره نشي. نو دا یو احتیاطي تدابیر دی نور د یری او د خبره زو پدې کې نه.
د سواد ضلعي انتظامیه او د صحت محکمې مشران وای چې ټول ملک کې د کرونا وایرس څخه بچ کولو هڅې شروع شوي او په دغه لړ کې د سواد صحت محکمې هم په سیدو شریف روغتون کې د 100 بسترو واټ تیار کړی چې اوه ډاکټرانو ټولګه په دغه واټ کې د کرونا وایرس شکمن مریضانو درملنه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا حکومت کې د واکمن ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي او درې وزیران له کابینې هم لرې کړل شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعلی محمود خان سره کتلي او ورسره یې د صوبې په چارو خبرې کړې دي. بلخوا د صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي اختلافات هوار شوي، حکومت ته هیڅ خطر نشته. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار شاهین بنیری ناور.
د جنوري په 1.5 نیټه د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره وکتل او ورسره د صوبایي حکومت په چارو خبرې وکړې. دا ملاقات وروسته لاغې شوې چې د جنوري په 9 د حکومت لرې کړل شو وزیرانو عاطف خان او شهرام خان ترکه هم د وزیر اعظم سره لیدلی وو. د وخت په حکومت دننه سره روان دي. په دغه اړه په پیښور کې میشت خبریال علي اکبر وایي چې د حکومت د وړومبۍ ورځې راهیسې د واکمن ګوند د دوو ډلو ترمنځ د وزیر اعلی په چوکې اختلاف را روانو چې اوس نور هم سرګند شوی دی.
د وزارت اعلی لپاره عاطف خان امیدوار او بیا محمود خان مطلب چې وزیر اعلی شو. دا هغه ورځونه دا معامله وختن په وختن باندې را روانه او دا اختلافات یو نو دا پر سرګندې ده. تیرو سو ورځو کې د شدت اختیار کړو. کم مخالفت چې و نو دا د عاطف خان دي طرفه او ډېر په ښکاره باندې راغی او بیا د یو ګروپ جوړولو کوشش هم وکړی شو. نو په هغې باندې وزیر اعظم چې څنګه بهر مرته واپسي وکړه په هغې ډیسیژن وشو. هغې چې ونو درې کسان کم عاطف خان، شهرام ترکی او شکیل خان چې ونو دا یہ کابینه نه برطرف کړه. وجه هم دغه وا چې دا ډیسپلین خلاف ورزی وا.
اپوزیشن ګوندونو هم وخت په وخت د حکومت په پالیسیو او طریقه کار نیوکې کړي دي او وایي چې د دوی د ذاتی اختلاف له کبله صوبې ته ورپېخې مالی او انتظامی ستونزې نورې هم پیچلې شوې دي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي
اوم کال د روی په اقتدار کې او دا صوبه په مالی توګه باندې اوس دیوالیه ده، انتظامی توګه باندې دوره لویه بدحالی ده چې یو افسر دی سلور میاشتو کار ته نه پرېږدي. د باہر ملک میں چکم فنڈ رہتا بہو گاؤں کالو شو چاہ فنڈو نے ناراضی مرکز اوم دئی اخبلا خبر خنور کئی صوبے چخبل کم دامدن ذریعے دے مردئی دا بدترین گورننس فوج ابانی رحم روانی دی دلاس نوزی کیا کہ جب منسٹرو تو گرو تو دا منسٹر دا کارکردگی انہوں نے بڑے منسٹری والے ورکی تاسو بی آر ٹی تو گو رہی تاسو بلین تھی سونامی تو گو رہی افسران دئی دا پنجاب نراولی کنسلٹنٹ دئی دا پنجاب نراولی ٹھیکاداران دئی دا پنجاب نراوستی دی.
خود فروری پوڑمبے نیٹا مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی دا صوبے دا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی پا حکومت دننا دا اختلاف او دا اپوزیشن ڈلو لخوا دا خراب حکومت دارے تورن رد کلو او ادعای اکڑا چ دنہ ہو یا لسو غڑیو دا مخالفت لکبلا حکومت دا خطر سرا نشی مخکے دے.
زمان سونا خان دے نو معاملات خو ٹک شوی تے کم دا گروپ انتاثر و گروپ انگم ختم شو چے پرسچا چے پرن کو ملاو شدے نا خود روٹین ملاقات او آئی کی زیاد تر چیدے دو زم شدہ افلا دو ترکاتی کارون آوالی سرا دا دی فنڈنگ آوالی سرا او دو سبی چی نور کم ایشوز دی ایم ایف سی وارڈ آدا آن حسیزو نے ڈسکر چی گئی نحلس کسانو خفگان یا مطلب اختلاف کول داری خدا مطلب نہیں چی حکومت بڑی استیبلائی شی دا خدا داری خپل مسئلہ دا داری خپل فخ دا سوک بسوئی سوک بسوئی دا سی ایشوز تنا منتا.
د یادونه وردا چې لدی وړاندې د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان هم د وزیر اعظم سره لیدلی وو او ورسره په ورته چارو خبرې کړې وې. د دې سره سم د جنوري په شپږویشتمه وزیر اعظم عمران خان لاهور ته د خپل سفر او دغلته د ګوند مشرانو سره د ملاقاتونو وروسته د پنجاب په وزیر اعلی عثمان بوزدار د خپل باور سرګندونه وکړه. د پنجاب د وزیر اعلی سره د وزیر اعظم د ملاقات نو وروسته د صوبې چیف سیکرټر ټول حکومتي چارواکو ته هدایت جاری کړي او ورته ویلي چې د وزیر اعلی د معاینه ټیم سره مرسته وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو اوریدونکو د میرام شاه میرلی ترانسپورت یونین او برګینونو مشران وای په پوځي عملیاتو کې د دوی بارګینونو اړنګ شوی گاډي سوځیدلې او مات شوی دي چې لکبلې دوی ته په کروڑونو روپو تاوان رسیدلې دي. دوی له حکومت غوښتي چې د دې تاوانونو ازاله دي ورته ورکړي چې ګینه تر اسلام آباد خپل لاریون غصبي. نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
د میرام شاه او میرعلی ترانسپورت اتحادی مشرانو دولت نا ضرب اعظب عملیاتو کې د شو توانونو سروي او داغې معاوضو غوښتنه کړې. دوی وایي عملیاتو کې چې څنګه بازارونه مارکیټونه ړنګ شوي او لس توانی شوي دغه شان د میرام شاه او میرعلی موټر بارګینونه هم ړنګ کړل شوي او ډیرای خلکو ګاډي سوځېدلې مات شوي چې انتظامیه زر د دوی د توانونو سروي وکړي پس ورته معاوضې ورکړي. وزیرستان ترانسپورٹ او بارگین یونین یا اتحادی مشار سید جمال مشال ریڈیو تا وویل
دی اپریشن ضرب اعظب نا دی وزیرستان خلتا پا کروڑی نا پا عربی نا نقصان ورا سیدا امیل پا بارگینی نا شے پا زری نا پا ساوی نا گاڑی وی لوڑو وی پا کل جے شے پا گراچے شے پا ساوی نا پا زری نا گاڑی تبا شوی دی دی میش گاڑی ورک شوی دی لا پتا شوی دی دا حکومت دا اپیل لائی چی میش دا ماویزا پیرا پیرا ماویزا روکل لاشی.
دا یاد اتحادی نائب صدر ملک محمد رسول وائی نه یوازې میرام شاه او میرعلی بازارونو بارګینونه بلکې په کلو کې هم د خلکو گاڑی د عملیاتو په دوران زیانمن شوي خپل توانونو ازاله غواړي. کانی په خبر اسلام آباد ته هم په احتجاج زی
وړی کژن کای چې مر ته جوړی خو خامہ خپل لور شه صدام را ویر کو اژن کای په غلا شي میش داس یی چې دا میش مر لور دی چې دا میشتا دا جړو فریاد می دای ور وی کنه او میشتا د خپل موعظه رو کو چې بسنه مونوی میش به اسلام آباد تاسی او خپل کې پکې حکومت تبا میش دا جړو فریاد را سوی
کلامو چې د وزیرستان ترانسپورت اتحادیه د غوښتنو پاړه د خیبر پښتونخوا ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر نو پوښتل نو دوی وویل چې روانه ای ډی پی یعنی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے د دواړو وزیرستانونو لپاره ٹرک او بس ٹرمینل اچولے چې د غلطه با جوړولې شي. د ټرانسپورټرانو توانونو په اړه به متعلقه واکمنو سره خبرې کړي او هر ممکن کوشش به کړي چې ازاله یې وشي. د میرامشاه بازار مارکیټونو مالکان د خپلو شویو توانونو معاوضو لپاره د تیرو 15 ورځو نه په احتجاج دي چې اوس یې خپل پرلت یا احتجاج د میرامشاه نه پیښور ته غځولې. د میرعلي تاجرانو یعنی دکاندارانو ته وړاندې معاوضې ورکړل شوې او میرامشاه تاجران لا په اعلان شوو معاوضو راضي نه دي. دغه شان ټرانسپورټ یونین یا اتحادیې هم اوس خپلې غوښتنې پیل کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف او پاکی حکومت چې له کله واک ته رسیدلی نو پر اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې ګواکې په خپلو واکمنیو کې د درغلیو او ناسمو کړنو له کبله په نړۍ کې د ملک نوم بد کړی دی. اوسنی حکومت ادعا کوي چې اوس نه یوازې په نړۍ کې د پاکستان تصویر یخ کړی بلکې لا هسې کوي. خو د بهرنیو اړیکو سیاسي چارو پوهان وایي د عمران خان په واکمنۍ کې تر بل هر وخت زیات د بیان پر ازادۍ قدغنونه لګېدلې دي. د دوی په وینا کې عمران خان رښتیا هم په نړۍ کې د ملک نوم ښه کول غواړي، نو د بشري او جمهوري حقونو غوښتونکي په نښه کول دي پرېږدي. تفصیل له بوریوال کاکړنه.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه د جنوري پر 9 په اسلام آباد کې یو برطانوي پلاوي ته ویلي چې حکومت غواړي په نړۍ کې د پاکستان بهتر سوی تصویر لا پسې ښه کړي. تر نوموړي وړاندې د وزیر اعظم عمران خان په ګډون یو شمېر نورو حکومتي چارواکو هم ادعا وکړي چې د دوی په واکمنۍ کې په نړۍ کې د پاکستان نوم ښه سوی دی. خو د سیاسي او سفارتي چارو پوهان وایي په نړۍ کې د یو ملک نوم په داسې وخت کې نشي ښه کېدای چې د ننه پکې خپل جایز حق غوښتونکي او مطبوعات ځپل کیږي. دوی وویل چې په ځانګړي توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد له زور څخه کار اخیستل په نړۍ کې د پاکستان د بدنامۍ سبب ګرځي. د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وویل چې د ملک نوم تس په وینا ونه شکیږي، بلکې د نړۍ ملکونه په پاکستان کې په روانو حالاتو په پوره توګه خبر دي.
پاکستان کې کوم سفارتخانی دي اګوري چې په پاکستان کې د نن څه کیږي، سیاسي هم اقتصادي هم دفاعي هم، نو د هر انګل نه اګوري خپل ملک ته رپورٹ چې په کوم شي کې د دوی انټرسټ وي هغه رپورٹ کوي خپل ملک ته استي.
د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر سرفراز خان وایي لکه څنګه چې پاکستان په نړۍ کې د هند تر واک لاندې کشمیر په اړه واویلاوي کوي، همداسې نړۍ په هغه څه خبره ده چې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره کیږي.
چې کله پاکستان باره کې دا خبرونه لاړ شي چې دلته پورامن تحریکونه چې کوم آئین او قانون هغه کې دنه خبرې کوي لکه پښتون تحفظ مومنت یا نور ملګري او دا څنګه چې دا غیبیږي او یې دا گرفتاریږي، نو د پاکستان هغه باقی خبرو کې هیڅ قسمه وزن پاتې نشي. چې یو ملک خپله چې دی هلته آئین او قانون داری کې دننه کوم خلک خبرې کوي هغه یا غائب کړی شي یا ووژلی شي یا گرفتار کړی شي، لا په کوم خپل نور ملکونو ته او د هند ته یا بل ملک ته دا ویلی شي تاسو زیاتې کوم.
په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وایي په نړۍ کې د ملک د نوم شکولو لپاره تر ټولو لومړی ګام دا دی چې مطبوعات آزاد وي او خلکو ته د پرامن احتجاج حق ورکړل شوی وي.
موږ ګورو چې په میډیا باندې زیاتې پابندې دي، میډیا زیات شینو باندې غږېدې نشي خودلې نشي، او بیا پاکستان کې یو پرامن احتجاج کولو حق هم نه ورکړی کیږي، او هغه خلک چې د خپل بشري حقوقو یا د حکومت د غوښتنې کوي هغه چې د هغې باندې مختلف قسم عدالتي کاروایان شروع دي. سو دغه ټول دغه کې بنیادي چې کوم ګام پورته کول دي بدقسمتانه هغه ګام اوس پورې دغې حکومت نه ده پورته کړی.
د پاکستان حکومت په نړۍ کې د ملک نوم شکولو خبره په داسې وخت کې کوي چې د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو هیومن رائټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل له دې کبله نیوکې ورباندې کړي چې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه ملګري ولې نیولې دي. د پاکستان حکومت وایي دوی بشري حقوقو ته احترام لري، خو د دوی په وینا د پوز په ګډون د ملک پر ادارو د نیوکو اجازه چاته نه ورکوي.
اوریدونکو د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. لړ خبرونه له ګل ایاس نو.
دا پاکستان پسنټ کې اپوزیشن ګوندونو له چین څخه د پاکستاني وګړو نه راويستو فیصله غندلې ده. په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې اپوزیشن غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې لړ کې سمدستي ګامونه پورته کړي، ځکه چې کورونا وایرس په چین کې خپور شوی دی. د پاکستان حکومت وایي په چین کې د کورونا وایرس لړ کې د پاکستانانو هیواد ته د نه استنولو په فیصله ولاړ دي. دا خبره د صحت اچارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا نن په اسلام آباد کې خبري غونډه کړې. د سواد د صحت محکمې چارواکي وایي په سیمه کې په بیلابیلو پروژو چینایي انجینران کار کوي، ځکه یې د کورونا وایرس په اړه روغتون کې یو ځانګړي څانګه او ډاکټران ګمارلي دي. دا خبره د محکمې مشر ډاکټر اکرام خان نن په یو ویډیوي پیغام کې کړې. دا وخت په سواد کې 28 چینایي انجینران په بیلابیلو پروژو کار کوي. د شمالي وزیرستان ویرام شاه او میرلی ترانسپورټران په فوجي عملیاتو کې د شوو تاوانو د سروې او د معاوضي غوښتنه کړې او خپل احتجاج ته دوام ورکړې. د شمالي وزیرستان د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر سید جمال مشال اړې ته ویل چې حکومت باید په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. خو د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ صوبایي وزیر مشال اړې ته ویلي چې دا مسله ډېر هواره کړي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین په ووهان ښار کې میشت افغان زده کوونکو سره په دوامداره ډول په تماس کې دي. جاد قائم پور مشال اړې ته ویل چې له ووهانه یې د زده کوونکو د لیک په اړه د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره خبرې کړې دي او وزارت ځینې اندېښنې لري. د روغتیا نړیوال ادارې په نړۍ کې له حکومتونو نه پوښتنه کړې چې په خپلو سیمو کې د کورونا وایرس کیسونو ته تیار اوسي. د فروری په لومړۍ نیټه د اعلان وروسته لاغې شوې چې په چین کې له وایرس نه 295 کسانو د مړینې تصدیق شوې دي. برتانیا په رسمي ډول 13 شپه د اروپایي ټولنې هوتله. برتانیا وسل ویخ کلونو وروسته له اروپایي ټولنې بهر شوه. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي ټولنه ده.
اوریدونکو لړ خبرونه مو له ګل ایاس نه اوریدل. اوس هم راځو د سولې په لور 19 پروګرام ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د سولې پر لور
نن سبا ډیرو پښتنو سندرغاړو د وطن او سولې په اړه سندرو ویلو ته مخه کړې. سندرغاړي او د کلتوري چارو څېړونکي د دې کار لامل د پښتنو په سیمو کې روانې جګړې او سولې ته د خلکو لیوالتیا ښیي. زه بشیر ګواکم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. د مشال ریډیو په نننۍ خبرونه کې په دې خبره کوو چې پښتو موسیقي د عدم تشدد رواجولو لپاره څه کولای شي او حماسي سندرې په خلکو کې له جګړو څخه نفرت ته څومره اغیزمنې تمامېدل شي.
د نفرتونو نه سن جوړیږي، د دې جنگونو نه سن جوړیږي، انسانیت او سړیتوب عزت کوي، د دې ظلمونو نه سن جوړیږي.
د ځوان سندرغاړي کرن خان لیکلی او ویلي په دې سندره کې د عدم تشدد پښتون مبارز عبدالغفار خان باچا خان هڅو ته په اشاره له خلکو غوښتل شوی چې ستونزې باید د ټوپک په ځای په خبرو حل شي. کرن خان د مشال ریډیو سولې پر لور خبرونه تول چې لډیر وخت راځي په دې فکر کاوه چې د باچا خان پاړه یو سندره جوړه کی ترڅو خلک د هغه پر لارخونو عمل کولو ته پام واړی.
یو کال شو چې دا موږ ویل د دې نه مخ یو نیم کال چې ما د باچا خان بابا د خدای خدمت سره د حقیقت کتل ما ژوند د دې جهاد یو کتل دغه په دغه دغه خبره مې په ذهن کې راغله. وخت په وخت باندې مې دا مداسې نو ځان نه لیکلې چې مې بلا وخت
شهیدان هېر کړي، مونږ سپېڅلي مشران هېر کړي، مونږ د میوند ملالې نه پېژنو، مونږ افکار د
باچا خان هیر کړی ګنا متدا ګناګار ولی یو بل وجلو تا تیار ولی ارمان می دا هر رشته می ستانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. د امریکای نامتو پخوانی سندرغاړي او موسیقار جیمز هندریکس مشهور خبره ده چې موسیقي دروغ نه وای. دغه په خبره کې نړۍ کې یو څه بدلول غواړي، موسیقي بدلول شي. د پښتو ژبې شاعر عباسی نوسفزی چې ډیرو سندرغاړو شعرونه د موسیقي سره مل کړي، هم وای موسیقي هغه پیغام په ډېری اسانه سره د خلکو زړونو او دماغو ته نباسي چې خبري یا نثر یې نشي کولای.
شاعري هم د امن د نیمه ضرورتي د خوشحالۍ اظهار دی او هغه انسان ته د خیر خبره ښایي، انسان ته د محبت او د نزدېکت خبره ښایي. نو نه په شاعرۍ کې څه داسې منفي خبره شته، نه په موسیقۍ کې شته. استعمال امن راشی، سوکالی راشی، خوشحالی راشی، هم شعوری طور کوششونه روان دي او لیکل کېږي. اکثر موسیقاران اکثر سندرغاړي هم د داسې کلامونو انتخاب کوي چې هغه ولس ته خیر ورسوي او په ولس کې د جنګ خلاف یو کرکه را پیدا کړي، د امن او د سولې لپاره محبت او دزدکه پیدا کړي. د دغه سلسله پیل شوې ده او د دې وخت روانه هم ده، او که موږ غواړو دا په یو کوټلي ډول باندې هم دوام لرلی شي.
ستاسو جنازو کې قتل عام شو کنه، ستاسو جنازو کې قتل عام شو کنه، ظلم د جمعات په درو بام شو کنه، قبر مو په دین دنیا د قام شو کنه، تاسو احتجاج کو نا 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 ولې 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 تاسو در اختیا ویلو توان چرته وے، تاسو در اختیا ویلو توان چرته وے، نو تاسو کې پختو چرته ایمان چرته وے، تاسو کې پختو چرته ایمان چرته وے.
تاسو احتجاج وک د اباسین یوسفزی لیکل شعر دی چې اوس سندرغاړي اسلم سالک ویلې.
تاسو په زرګونو میان دی پورش وې کنا، تاسو په زرګونو میان دی پورش وې کنا، خویان دی په جړا جړا رنزور شوې کنا، کونډې په خیرات غوښتو مجبور شوې کنا، احتجاج کو نا 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 ولے 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 ولے.
پدی سندر کی ولشوی چی خلق باید دا ظلم خلاف غگ پورته کی. اباسین یوسفزی وای ضروری نه ده چی خلق دی په خپل ځان د زور زیاتی مخنیوی لپاره لټوپک کار واخلی. هغه باور لري چې دا کار د مظاهرو او عدم تشدد د نورو هغو لارو هم کېدای شي چې باچا خان او د هند مهاتما ګاندي په انګریزان مات کړ.
زمونږ موسیقي چې دا د فحاشي په اړه کې وکړي، منفي لارې چارې را پیدا کړي، دا خو د مینې محبت او ضرورولۍ ډکه موسیقي ده. زمونږ ټپه ده پای کې زمونږ ژوند پروت دی، زمونږ چاربیته ده پای کې زمونږ ژوند پروت دی، پای کې تشریح ده، پای کې علم ده، پای کې سبق ده. هغه دا چې خوا دې خوا چیزونه نه دي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. هر کال افغانستان او پاکستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پښتو سندرغاړي او موسیقاران په زرګونو پښتو سندرې راوباسي. په ځینو او په ځانګړي ډول پاکستان کې جوړیدونکو پښتو فلمونو په موسیقي نیوکې کېږي چې شعرونه یې معیاري نه دي. خو سندرغاړی عیسی خان امیری وایي دا دود په بدلېدو دی او اوس سندرغاړي کوشش کوي چې ډېری وطني سندرې وایي ځکه چې دوی په خپل مسولیت او ذمہواری پوهیږي.
یو مسولیت محسوس هم چې زما دا مسولیت دی، زه یو سندرغاړم او که په دغه میدان کې پاتې کیږم په دغه ډګر کې، نو زه باید داسې یو شی نه خلکو ته وړاندې کړم چې هغه یو میسج ولري، یو د سولې لپاره خصوصا، ځکه مونږ ډېر ورته اړتیا لرو. داسې ډېر هنرمندان دي چې هغه په رښتیا سره همدغه سولې لپاره کار کوي، هغه کومه سندره چې دوی وایي د هغې میسج همدا وي چې خلک دې مایل شي او تشویق شي د سولې ته.
سولا من ترقی دا، سولا مینا خوشحالی دا، سولا من ترقی دا، سولا مینا خوشحالی دا، سولا خدای گستر نعمت دے، رونو سولا کی عزت دے، فرشتی دا من خدای
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. پښتنو سیمو کې د روانو جګړو جرړی 1980 کلونو ته رسی. دغه مهال روسانو پر افغانستان برید وکړ او جنگ ونخت. تر هغه وروسته کورنیو جګړو او اوس مهال تر هغهی پښتانه ډیر ځپلی دي. گلزار عالم چې د پښتنو په منځ کې د انقلابی سندرو د ویلو لپاره ډیر پیژندل کیږي، وایي لکه څنګه چې هغه مهال دوی په خپلو سندرو کې د پښتنو د حق او آرامۍ خبره کوله، اوسنی سندرغاړي هم باید همدغه وکړي.
دا فضا چې لکه څو وخت چې موږ سندرې ویلې، هغه وخت یو د پښتنو له ستونزو خبره وه، د هغوی د مسایلو خبره وه، او په پښتون کام څه وخت راغلی و، بلکې اوس هم دی. یو امانت هم ګڼو له خپل ځان سره چې دا آواز الله تعالی راکړی دا د پښتون کام یو امانت دی، او دا په ښه توګه رسول غواړي. یو دی کې چې کوم مشرانو خو شادي کړې ده، د وطن شادي کړې ده، د خپل ولس د پاره څه ویلي دي، د هغې د مسلو خبره کړې ده، او ډېر خلک داسې دي چې هغه دغه زړه لري چې خپل کام ولس سره او خپل ځمکې سره وطن سره مینه هم لري، او هغوی خپل دا فرض ګڼي چې دا چې کوم دی نو خپل مونږ د غږ په ذریعه، د شاعرۍ په ذریعه چې کوم خپل ولس ته داسې خبرې وړاندې کړي چې هغه مونږ ته راپېښي، چې هغه مونږ پښتون ولس ته.
دا تربګنه او نفرتونه پرېږدي، دسم کې دا کور بدرنګ شولا، تنگ د ظلم او د جنگ شولا، راشي دسم کې د بقا په خاطر، تیری چارو کې د رڼا په خاطر، د دې نړۍ د انسانانو په نوم.
د پښتنو په سیمو کې لتیرو څلويختو کلنو رئیسو روانو جګړو د ژوند په هر اړخ خپل اغیز کړی دی. پدې کې موسیقي هم شامل ده. کلیوی خوا پر موسیقارانو او سندرغاړو خونړی بریدونه شوي، نو لبلې خوا هنرمندانو د خپل هنر لارې مبارزه نه ده درولې. سندرغاړی اساق امیری وای په اوس مهال له جګړو څخه د نفرت او د وطن د سولې سندرې ذکر ډیر شوي، چې هنرمندان د خپل مسولیت او ذمہواری بولي چې خلکو ته د مینې پیغام ورسوي.
په تیر سول لسیزو کې زمونږ په ملک کې په هیواد کې ناخوالې روان دي، او د شاعرانو هم همدغه حماسي شعرونو ته مخه کړې، او نن سبا خو چې زګورم هر یو هنرمند دا هیله وي، دا خواهش وي چې کم از کم یو د سولې لپاره یو سندره وي. نو زما په فکر چې دغه د شرایطو پورې اړه لري. شرقي موسیقي کې که یو حماسي شعر وویل شي، زما په فکر دغه مستو شعرونو دغه رومانټیک سندرو رډي راغلل.
غر غرو دا شور نا دی خبر، بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر، دا توک چی جنگ غواری دا جنگل زور نا دی خبر، بسرو لمبو دا غر غرو
او هم دې سره د مشال لړیو د سولې پر لور خبرونه پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
او اوس هم رازو 19 پروگرام جمهوری غګونو ته په دې پروگرام کې زمون همکار عبدالحی کاکړ د هغه مبارزینو کیسې دروروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجہد کړی دی. د دې لړۍ په دې خبرونه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان سره خبرې شوې دي. په خبرونه کې د مختلفو پیښو په اړه معلومات اسفند یار ولی خان راکړي دي چې مشال ریډیو یې په خپلواک او سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو.
په جمهوری ژغونو پروگرام کې زه عبدالحی کاکړ درته شهر راغلاست وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندی دی. واک په خپل تاریخ کې درې ځله مارشاله لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر 150 کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو بیا تل لوړو شورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادی بشري او قانوني حکم لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی، زندانونو ته تللي، شکنجه سوي او نور کړاوونه لیدلي دي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری ژغونو په نوم پروګرام لري چې په نننۍ برخه کې د عوامي نېشنل پارټي د مشر اسفند یار ولی خان د زندانونو کیسه راوړي. اسفند یار ولی خان چې په کال 1949 کې د فروری پر 19 په لومړي ځل په دې نړۍ کې سترګې وغړولې، نو نه یې پلار ولید او نه یې د مور توده غېږ. پلار خان عبدالحی خان یې د سیاسي مبارزې له وجې د زندان د تورو تمبو شاته پروت و او مور یې د هغه پر زیږون مړه سوه. د اسفند یار ولی خان پلرنی کلی اوتمنزو 400 ده، خو هغه پیدا په مردان کې سو، ځکه چې نیکه او پلار یې د هغه وخت حکومت زندان ته چولی ول او د پوینا ټول جایداد حکومت ضبط کړی وو.
زمونږ د بابا منقوله او غیر منقوله ټول جایداد ضبط دا چې ضبط کړو چې زمانه یو مشه خور دا په ځانګو کې و د دوه کال و هغه ځانګو کې پرتا و. پولیس هغه چې تا کړ پزمو کې کې خدا ولی ودا ځانګو د ودی خانوي کې په ودام ضبط دی.
د باچا خان د عمر څه د پاسه دیش کلونه زندانونو خوړل او ولی خان بیا د سیاسي مبارزې لپاره تر 30 کلونو زیات وخت په زندان کې تیر کړی وو. اسفند یار ولی خان چې پیدا سو نو پلار او نیکه په جیل کې وو. چې کله لویدلی نو هر وخت به د پلار او نیکه ملاقاتونو ته کله یو جیل او کله بل جیل ته تللی، او چې کله به بیا هغه دواړه را خلاصو نو اسفند یار ولی خان به له هغه د زندانونو کیسې اوریدلی. په بل معنی جیل ته تلل هغه ته په میراث کې ورپاته سی وو، او چې کله ستر سو نو د سیاسي مبارزې په محال د وخت د حکومتونو له لوري د هغه و جیل ته تلل او راتلل سلسله پیل سوه.
جیل ته خو 15 تللی ما او کور کې نظر بندای مې دي تاسو نظر بندای مې دي چې مشرف په وخت کې په دې درو صبح کې زه صبح بدرو ما یو په خپل صبح کې ګرځېږي شو داسې نظر بندای په جیلو نه مې دي چې بالای شار کې او تا خانه وا وو میاشت په پاره تا خانه کې کې ریکارډ ویشه دا نه تپا کنه چې بار نور دی او کو باران دی ورځ دو کښبره.
اسفند یار ولی خان 15 کلن وو، په نهم جمعات کې وو چې په 1915 کال کې په پاکستان کې د فوجي امیر جنرال ایوب خان لخوا د ولسمشری انتخابات وسو. د ولسمشری څوکۍ لپاره جنرال ایوب خان ولاړو او په مقابله کې د پاکستان بنیاد ایښودونکي قائد اعظم محمد علي جناح خور فاطمه جناح وه. دا وخت د ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي د فاطمه جناح په حق کې کمپاین کولی. هم دا وخت وو چې په دې هیواد کې ځوانانو د جنرال ایوب خان پر ضد پاڅون وکړ چې پکې اسفند یار ولی خان هم برخه واخیسته او د لومړي ځل لپاره یې 2 غنټې په جیل کې تیرې کړې.
ځکه په لومړي ځل نه هم کیو چې د فاطمه جناح او د ایوب خان الیکشن نو هغه کې چې تاسو ویا دي چې سټوډنټانو هغه خو بل چې نو چینی چور چینی چور والا و چې دوی والټه کولو هغه کې د مشورو چولې و هغه وخت کې ټول سټوډنټان راوتي وو. بیا دا هغه په نتیجه کې چې هغه راووتل او بیک ان فایرنګ وشو پکې الکان شي دا زبون پرې نو هار کې پکې یو الک شي شو
نو دا غی نه پس بیا مونږ محسوس کړ چې په کار داری چې دا پښتانه سټوډنټان چې دا را یو ځای شي نو بیا د پښتون فیډریشن په نوم باندې یو تنظیم مونږ جوړ کړ او بیا دا غی د لاندې لګي او خپل کار هم کړو.
خو اسفندیار ولی خان د خپل ژوند تر ټولو اوږد او تریخ جیل په 1990 کې هغه وخت تیر کړ چې ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم وو. هغه وخت ذوالفقار علي بوټو په مشرۍ پیپلز پارټي په واک کې وه او د ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي د اپوزیشن رول لوبولی. خو د دواړو ګوندونو اختلافات دومره زیات سو چې په 1995 کال کې د ښاغلي بوټو حکومت نېشنل عوامي پارټي ناقانونه وګرځوله. د دې ګام په نورو سببونو کې یو سبب د پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا د مهم مشر او د بوټو نږدې ملګري حیات شیرپاو وژل و. حیات شیرپاو په 1995 کال د فروری پر 8 نیټه په پېښور یونیورسټۍ کې په دستوره کې د بم په چاودنه کې ووژل شو. ذوالفقار علي بوټو نیب ناقانونه وګرځولی. خان عبدالولي خان یې د حیات شیرپاو د قتل په تور ونیولی او حکومت په دې تړاو د دې ګوند په لسګونه نور غړي گرفتار کړل. اسفندیار ولی خان هم په دې تور په 1995 کال کې ونیول سو او د دې په وینا ور باندې فشار واچول سو چې په قتل کې د خپل پلار ولی خان لاس درلودل ومني.
کوشش دا و چې هغه ما ته وی چې تب بیان ورکړي چې مونږ ته ولی خان ویلو چې تاسو حیات شیرپا ملک او ما بیا سټوډنټان را واستل و هغه ته موږ یو ویل راغلو دا د ولی خان په وینا څه شو نو ما ورته چې په ریښه غوي نو مو ځه په پلار نه کوي نو ته روغ غوي به څنګه سره په پلار کوي دا تاسو له ما په دغه باندې پیته.
خو عجب دا ده چې کله اسفندیار ولی خان پیدا سونو په زنګو کې وو پلار او نیکه په زندان کې. خو اوس هغه شپږوست کلن وو او پر یوه وخت نیکه پلار او زوی درې واړه په جیل کې دي.
چې دا ما درته د پنځو یایم خبره وکړه کنه دا زما خیال ته دنیا په تاریخ کې واحد مونږ یو. مونږ په سیاست کې درې پیړۍ په یو وخت په جیل خانو کې پراتو. باچا خان بابا یو ځای وو، بابا بل ځای وو، زه بل ځای وم. مونږ درې پیړۍ په یو ځای باندې په جیل خانو کې نم د چا نه قتل کړو، نم جواری کړې وه، نم زنا کړې وه، نم شوکا دا ککړو. سیاستو په سیاست کې درې واړه پیړۍ په یو ځای نیولي په سارې وخت کې ځای ځای پروت.
اسفندیار ولی خان عدالت د حکومت په غوښتنه د پښتنو ګرویژنو لپاره پولیس ته حواله کړ. هغه تر شاوخوا 240 ورځې پورې د وارسک په تاڼه کې ووهل سو او وټکول سو.
زما د خونه د هرې ګوتې نه نوټي په دغه باندې شته په نوسی باندې زما د وجود د سټ نواله تر د ګوتو د پوندو پورې زما په وجود د یو وېښتنو پرې شي دا نه نه پوه وای په ورشو کوو سلو شو ورځې چې برانډه کې اوسته دې تر په داسې پوزیشن کې تړلې نو چې سره زما نه به ته ګوتې د خپې دي دا زما کې پورې د ګلې نور تاسو ته نه شو راځم تاسو د ورسټ تاڼه وکنه کې دا او دا د مو د غرفې نه ښه یار خې خنیم و باران ورې ده اور اوی خلو په مره مره پوری په بوجه کې بند کړم را له به په پاره یو خو بو کې را کول بیا د روح کلم بیا د راسه بیا د روح کلم بس تاسو یو خو ډیر تل وخت یا الله تیر کړو.
لا اسفندیار ولی خان سره په زندان کې د خپل پارټي شاخوا یو سلسل ملګری هم ول او کله چې دای پر هغه د سبي سخت تشدد خبري کوي نو وای د هغه په مقابله کې ورته د ځان تشدد هیڅ نشکاري.
ما ته کوم خپل ځان ډیر دغه ښکاری زمو خو په تاڼو نه د ورسک نه یویش مرګري داسې چې هغې د شلو او د دویشتو کالو ترمنځ وو هغې چې د ورسک تاڼې نه راتلو نو هغې نامردان وو. اوس هغې مقابله کې به زه څه یم زما قرباني به سي. زمونږ یو ملګری د هغې د اتو میاشتو زوی راوسته د هغه مخکې الټه ځوړند کړو او هغه ته یې یا به په افضل خان د وایي کې چې بال افضل خان بمونه را کړي دي او یا د دا زوی دی د زوی دا د پلار په مخ کې تراتې ووهو چې هغې ماشوم سا ورکړه. پلار یې بیا بالکل لیونه وو، تر مرګه پورې هغه پلار لیونه وو. نو د دغه ته چې سړي ګوري بیا خو زما هغه ته بونه خو بیا باچۍ وه.
پر اسفندیار ولی خان جوړې مقدمې یو جج په جیل کې دننه واورېدلې. هغه مجرم وګرځولې او ته اولس کاله د بند سزا واوروله. خو هغه دا سزا په هایکورټ کې چیلنج کړه.
بیا ہائی کورٹ پر خود ما او جبا لو در اثر تھا کرو چ زی نی ولی پ فروری کی او پ اپریل تم راس کے چ پار کے متما کے شو وی راگے الزام پ باو تا چ جج تا مخا وخ لو اجا جور تے کلے تے سر خاص بی خو تا چ نی ولی فروری کی دی الزام پ تا سو د اپریل لگا دے نو بیا خو تا جج سو پر دن کون د سر مون زن کے کنا د کہ کو برو کی د چیلا د تک کے د وجی بیا تا لتو کی ر تا سو دو نہ دا دا تا روخ تا سو ویلی شر تا سو مقدمے تے روخ نو تو مقدمو کے پ یو روز باندې اتش پہ مقدمے ویرا باندې
اسفندیار ولی خان شاوخوا درې کاله په زندان کې تر تیرولو وروسته د کال 1908 په وروستیو کې له جیله راووت. دا وخت د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم شوی و. جنرال زیاولک مارشاله لګولې وه او هغه حیدرآباد سازش کیس مقدمه ختمه کړه چې په نتیجه کې ولی خان او نور سیاسي مشران راخلاص شو. له جله څخه تر خوشی کېدو وروسته پلار او زوی یو بل ته مخامخ شو.
لکه چې جیل نه تقراله ما په وو یا يم کې نو بابا را لاواز راکو وی تر شو چې ورلم کې نه تم نه ته بچی سکو غواړي دا کله ډیر خلک ورته دا خیال چې دا هغه مجبور کړی چې دې سیاست تر شي. بابا په جون کې چیرې مون سره دا چې چې نه کړی چې زما د امر جی دا بتا سو کوي په ټول عمر مون خپل مرته ته پریشو نو ما ته خپل فیصله دی دا نو مو پیږي چې سیاست کو څو چې په کړی دې لکه چې دا خو ډیر تکلیف وي زمونږ سیاست خو ډیر تکلیف زده دی او کبه یې کین او بیا نو تاسو سیاست ځکه کې چې خدای مکه خراب کر کے نپاغی با تنو یادے گی پاغی با بادشاہ خان یادے گی اسو کا یادے گی او کخ کر کے نپاغی با تا پخپل یادے گی میں نے جو بازو کون سے آسا
درنو اوریدونکو د مشال رادیو په اونیز خبرونه جمهوریت غونو کې مو د عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان د زندانونو کیسه واوریدله. د بلې اونۍ په خبرونه کې به د یو بل مبارز کیسه در سره شریکه کړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
Thank you. پر جڑا رہے